د مینه پیغام.
نوې امید
زما په ګملګرو مستاسو د پاره د پروګرامونو یو نوې سلسله شروع کړې ده چې نوم یې د نوې امید.
پدې کې به تاسو زموږ د خويندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شبانه مونږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خزو نه اورو. داسې کې دی شي څه
سلیم خان ورورا، ولی تا ته خزې سخ کاری، ستا څه خیال دی؟ خزې ولی هوښیاري خبرې نشي کولی څه؟
اوه خورې، ته خو خپه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې خزې ډېرې عقلمندې او هوښیاري. خدای پاک خزو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
زما ګرانو ملګرو، السلام علیکم. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ. زه خو نن ډیره زیاته خوشحاله یم، هغه دا وجه ده چې نن زما د 2 سالګیره وه. او زه نن ډیره زیاته خوشحاله یم، موږ کره ډیر میلمانه راغلي وو، خو ما نه غوښتل چې زه کور کې زیاته ایساره شم، ځکه چې دلته کې تاسو هم زما په انتظار وئ. نو زما ملګرو، زما له طرف نه سلامونه قبول کړئ. نوی امید پروګرامونو سلسله کې به نن تاسو یو نوی پروګرام اورئ.
زما له طرف نه هم سلامونه قبول کړئ. زما خویندو، آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې تاسو څنګه خزی یئ؟ آیا تاسو چرته ځان ته صادقې خزی ویلی دی، یا تاسو خپل ځانونه کمکلی ګڼئ؟
کیدای شي چې تاسو کله هم د خپل ځان نه داسې قسمه سوالونه نه وي کړي. نن به موږ په خپل پروګرام کې د دې په باره کې او د دې سوالونو د جوابونو په باره کې خبرې اترې کوو، او موږ به د دې سوال په باره کې خاص طور باندې خبرې کوو. تاسو څنګه خزی یئ؟
راځئ چې موږ خپل ذهنونو او زړونو ته وګورو او دا معلومه کړو چې موږ څنګه خزیو، یا د څنګه خزو جوړېدو امید لرو. نو زموږ پروګرام اورئ او مزه ترې اخلئ. ملکې، دا څومره زبردست سوال دی. زما په خیال ما له روزانه د خپل ځان نه دا سوال کول پکار دی. زما کورنۍ ته معلومه ده چې زما رویه په گیر چاپېره خلکو باندې اثر غورځي.
خو ما دا خبره بالکل رښتیا ده.
ملکې، ما ته پته ده چې زه غواړم چې یو صادقه ښځه جوړه شم، خو ما ته معلومه ده چې ځینې وخت زه په داسې کولو کې ناکامیابه شم.
خو ما زما یقین دی چې زموږ ډېرې ملګري به داسې وي، هغوی به هم دا وایي چې په موږ کې دا خوبي نشته. خو کله چې زه خپلو دوو لوڼو ته ګورم، نو ماته معلومیږي چې دا زما دپاره څومره ضروری ده چې په راتلونکي وخت کې یو صادقه ښځه جوړه شم.
ملکې، ماته پته ده چې ستا څه مطلب دی. زما درېواړه لوڼه د یوې بلې نه مختلفې دي، او هغوی ما سره په مختلفه طریقه پیش کیږي. که چېرې هغوی ته معلومه شي چې زما د زړه سکون او سلامتی ختمه شوې ده، د څه په باره کې چې موږ خبرې کوو، یعنې دا صداقت په ما کې ختم شوی دی، نو بیا به د هغوی دپاره دا ډېره زیات آسانه یي چې هغوی هم لکه د عامو ښځو په شان لوی شي.
خو ما ولې ته خپلو بچو سره تر ډېر وخته پورې خبرې اترې نه کیسو؟ ما خو به د خپلو بچو سره تر ډېر وخته پورې خبرې کولې، او هغوی ته به مې ردی ښودلو کوشش کولو چې د هغه ښځو په شان لوی شي څوک چې د یوې ښې مور او د یوې ښې ښځې جوړېدو دپاره تیاری وي. ما هغوی ته دام ښودلی دي چې څنګه به د خپلو ګیر چاپېره ښځو دپاره یو مثال او نمونه جوړېږي چې هغوی په خپل ژوند کې ګرانو حالاتو ته مخامخ شي او مقابلې وکړي. او زه به تاسو ته یو ځلې بیا دا خبره وکړم، ماشومان هم هغه څه کوي څه چې مور او پلار کوي. هغه چې څه ګوري هغه زده کوي، هغه یا هغه څه نه کوي کوم چې ورته موږ په خوله وایو، بلکې هغوی زموږ کارونو ته ګوري او زموږ رویې ته ګوري او ته دینه زده کړه کوي.
ملکې، دا خبرې اکثر ما د خلکو نه اورېدلې دي، او نن راته واضحه شوه چې څنګه به په دې عمل کوم. مونږ ډېرې خوشحاله یو چې نن امینه خور یو ځل بیا مونږ سره موجوده ده. هغه مونږ ته د مختلف قسم ښځو په باره کې خبرې کوي، او د دې په باره کې به خبرې کوي چې هغه څنګه خپل ژوند تیروي. موږ ټولو ته دا اختیار ملو شوی دی چې څنګه ښځې جوړېدل غواړو نو جوړېدې شو. زموږ امید دی چې د امینې خبرې به ستاسو دپاره د حوصلې او تسلۍ سبب وګرځي. نو راځئ خویندو چې د هغې دا خبرې واورو.
السلام علیکم زما خوږو اوریدونکو، زه یو ځل بیا په یو نوي پروګرام کې د یو نوي موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زما د طرف نه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یئ او زموږ دا پروګرامونه به اورئ. زما خویندو، تاسو لږ سوچ وکړئ چې تاسو څنګه ښځې یئ. یاد ساتئ، څه چې موږ په خوله وایو نو هغه زموږ د کارونو په نسبت په خلکو زیات اثر کوي. سالور قسمه خزی دی چې موږ ته د خبرو په حق لا خود نه کوي. د ټولو نه اول چال بازی خزی، داسې خزی نه خود غرزی د کارونو او د نفرت نه ډکی. دوی غلطه رویه لري او غیبت او د خلکو بې عزتی کوي، او دوی د خپل غیر چاپیره خلکو سره حسد لري او په هغوی تنقید کوي، او دوی کوشش کوي چې د نورو د پاره مصیبتونه پیدا کړي. کی دی شي یو روز دوی ستاسو ملګری او بل روز ستاسو دشمنانی جوړی شي. نو د داسې قسمه ښځو په حق لا ډیر احتیاط کوي. او دین علاوه دویم قسمه ښځې بې پروا ښځې دي. داسې قسمه ښځې په خپلو خبرو کې دروغ، لعنت ویل او سپکې خبرې شاملې او خراب رویه لري، او داسې ښځه نورو ته ښودنه کوي او دا تعلیم ورکوي چې هغه بغاوت وکړي او نور خلک تباہ کی. او داسې خزی د هر یو سیز او هر کس په باره کې شکایتونه کوي. نو زما ملګرو، آیا تاسو داسې قسمه خزی پیژنئ؟ او د دې نه علاوه بل طرف ته په خپل ځان قابو ساتون کې خزی دي. داسې قسمه خزی د خبرو کولو نه مخکې اول سوچ کوي. دې ته معلومه وي چې کم وخت کې به خاموش وي، او دې نورو خلکو ته نصیحت کوي، او دی هر وقت خوشحاله او شکر گزار وی او خفکیگی نا. نو بیا نور خلق هم غواړي چې دی سر یو ځای وی، او دا خزی کوشش کوي چې هغې له تسلی ورکی. او زما ملګرو، اخر کې به درته زه د ویم چې بل قسم خزی مهربانه او صبرناکې خزی دي. داسې قسمه خزی رښتیا وایي او نورو له حوصله ورکوي. هغې په خپلو خبرو کې د مهربانۍ او رحم ښکاره نه کوي، او د داسې قسمه ښځو د خبرو نه د مینې او د خلوص نه ډک لفظونه راوځي. نورې ښځې دې سره تعلق او ملګرتیا ساتلو نه مزه اخلي. نو زما ملګرو، تاسو په خپل ګاونډ کې داسې قسمه ښځې پیژنئ؟ داسې قسمه ښځې ډېرې ښې ملګرې وي. زما خوږو خویندو، ستاسو ګیر چاپېره خلک څنګه ستاسو په خبرو اترو تنقید کوي؟ په خبرو کولو کې ډېر احتیاط کوي. کله چې تاسو خبرې کوئ نو خپل ځان نه دا سوال کوي چې دا ستاسو د باطنی شخصیت په باره کې څه وایي. امید لرم چې دا خبره به ستاسو لپاره ډېرې فائدہ مند وي او تاسو به تینا ډېر څه زده کړی وي.
زما ملګرو، په نننی پروګرام کې موږ د دې په حق لبانې خبرې اورو چې موږ څنګه عزت مندي او صادقې خزي جوړې دی شو.
ملګرو، موږ د دې په اړه خبرې اترې کړې دي چې څنګه بخپل ځانونه د باطینی طاقت او د صداقت لباس سره پټو. تاسو ته معلومه ده چې موږ د خپل جامو د پاره ډېرې پیسې ورکو، او بل دا چې زموږ خایس اکثر د جامو په وجه، خو زموږ د خایس حقیقي ښکار نه، زموږ د رویې نه کیږي.
نو راځئ چې یو ځل بیا د هغه ښځې طرف ته لاړ شو چې ذکر یې په کلام مقدس کې د مثالونو په یو دیرشم باب کې شوې دی. په کلام مقدس کې په 15 آیات کې د هغه ښځې د لباس په باره کې ویلې شوې دي. صداقت او طاقت د هغې لباس دی، او هغه راتلونکي وخت ته په خندا سره مخامخ کیږي. موږ را دې په باره کې مخکې هم خبرې کړې دي چې موږ څنګه د باطنی طاقت حاصلولی شو. دا موږ په خدای پاک باندې باور لرلو او د هغه د کلام لوستلو سره حاصلولی شو، او خپل جون خدای پاک لور کولو او د هغه نه دعا غوښتلو سره حاصل ولې شو.
نن مونږ غواړو چې د صداقت لباس باندې په تفصیل سره خبرې وکړو. صداقت ستوي، صداقت هغه لار ده چې مونږ په باطنی طاقت حاصلولې شو. زما ملګرو، په لغت کې د دې تعریف لکه د اخلاقی اختیار، دیانتداری، ایمانداری او د عزت په تور باندې شوې ده.
دا ولی دومره ضروری ده چې مونږ په خپل ځان کې داسې قسمه خوبی پیدا کړو. زما ملګرو، کلام مقدس مونږ ته د پتروس په نوم اولنی خط دویم باب نهم آیات کې وایي چې مونږ غوره کړی شوی نسل، د شاهي کائنانو فرقه، مقدس قوم او د خدای پاک خپل امت یو. او دغه شانتي د تیموتیوس په اولنی خط کې دویم باب لسم آیات کې ویلې شوی دی چې داسې رویه اوساتو چې په نیکو کارونو کې د دیندارۍ اقرار کوونکو ښځو ته مناسب وي.
نو زه به درته اوس ووایم چې د صداقت د لباس اغوستلو څه مطلب دی. لږه موده مخکې زه یوې ملګرې سره ملاوېدو دپاره اسپتال ته تللی وم. د هغې خاوند ډېر زیات بیمار و. هغې په خپل کور کې هم د خاوند دوه کاله خدمت کړی و، خو کله چې د هغه طبیعت زیات خراب شو نو بیا یې اسپتال ته بوتلو. ما خپله دا ملګرې د ډېر وخت داسې نه ولیدلې. ما ته پته وه چې هغه به د خپل خاوند کټ سره شپه ورځ تر هفتو هفتو پورې ناسته وه، او ما سوچ کولو چې هغه به ډېره خفه او مایوسه ووینم. نو ما چې هغه په کم حالت کې ولیده نو ما دا تمه نه لرله. او دا خبره رښتیا ده چې د خفګانونو په وجه د هغې وزن لږ کم شوی و، د هغې سترغلي تور شوي و. او ما ته دا معلومه شوه چې هغې څومره لوی قیمت ادا کړی دی. هغې ډېرې ښکلې جامې چولی وې او هغې سرګومس کړی و او ډېره ښکلې ښکارېده. د هغې خبرو سره زه ډېره حیرانه شوم. مخکې به چې کله هغې خبرې کولې نو به شرمېده او نرمې نرمې خبرې به یې کولې، خو چې کله زه هغې سره ملاو شوم نو ما وکتل چې د هغې په ژوند کې یو ناشنا طاقت راغلی و. نو د دې نه ماته د خدای پاک د طاقت ښکاره نه شوه چې خدای پاک انسان له په کمزورو کې طاقت ورکوي. نو زما ملګرو، کله چې زالته نه واپس راتلم نو ما هغې ته ووې، زما ملګرې، ستا ډېره مهرباني چې تا ماته په خپل ژوند کې د فضل او صداقت سره دمره زبردست طاقت وښودلو. نو هغه ماته را تر غاړه وته او وی ویل، هو ما، زه خو یو کمزورې ښځه یم، دا خو مالک عیسی مسیح دی چې ماله طاقت راکوي. ما چې هغه په کم حالت کې ولیده نو ډېره په مشکل کې وه، خاوند یې نه جوړو، خو بیا هم هغې د خدای نه څه ګیله نه کوله او نه په خدای الزام لګولو، بلکې هغې د خدای پاک صداقت او طاقت په خپل ژوند کې راوستی و.
زما وروڼو او خویندو، صداقت د زړه نه شروع کیږي. کله چې موږ خپل زړونه خدای پاک ته او د هغه مرضۍ ته وسپارو نو زموږ په رویه کې صداقت نور هم زیاتیږي. او که چېرې موږ خپل ژوند د عیسی مسیح په تعلیماتو باندې او د هغه په کلام مقدس باندې تیرو نو دا صداقت زموږ په ژوند کې زیاتیږي. بیا چې موږ هر څه کوو، که موږ په هر قسمه سختو حالاتو کې یو، نو زموږ د ژوند نه به هم داسې صداقت ظاهریږي.
د دې نه علاوه د خپل ځان د صداقت په لباس باندې د پټولو بله طریقه دا ده چې کله موږ د خپلو جذباتو په قابو کې نه یو، بلکې جذبات زموږ په قابو کې، نو بیا به موږ په صداقت روان یو. موږ وینو چې ښځې ډېرې زیاتې جذباتي وي. خدای پاک موږ داسې جوړ کړي یو. زموږ د بدن هارمونز زموږ د رویې اندازه لګي. موږ له پکار دي چې خپل ذهنونه په ښو کارونو باندې وساتو او وګورو چې څه صحیح دي، او پکار دي چې زموږ جذبات په موږ غالب نشي.
که موږ وګورو نو اکثر موږ د خپلو بچو، خاوندانو او یا خواښیانو نه خفه کیږو. کله چې تاسو خفه یئ نو بیا ستاسو رویه څنګه یي؟ کله چې ستاسو خاوند تاسو سره وفادار نه وي، یا چې کله تاسو وګورئ چې ستاسو د ملګري کور ستاسو د کور نه ښکلی دی، یا د هغوی ماشومان ستاسو د ماشومانو نه هوښیار دي، نو بیا په داسې وخت کې ستاسو څه رویه وي؟
یقینا چې تاسو خفګان محسوسوئ او بیا تاسو غواړئ چې دې دپاره څه وکړئ. په خپل ژوند کې په دې مسله باندې غالب راتلو پځې کیدای شي تاسو هماغه څه کوئ څه چې ډېرې ښځې کوي. زما ملګرو، په داسې حالاتو کې بیا ښځې څه کوي؟ هغه غیبت شروع کی، شکایتونه کوي او داسې خبرې کوي چې وروسته بیا خپې مانی. د مثالونو په دولسم باب او اتلسم آیات کې مونږ ته ویل شوي دي، د بې باکه خلکو خبرې د توري په شان زخم ورکي.
آو بالکل، په غوسه کې ویلې شوی خبر ډیر تکلیف ورکولې شي، نو موږ لره دینه احتیاط پکار دی. یوې مور له خپل بچي ته دا هیڅکله ویل نه دي پکار چې زه ستانه نفرت کوم، ته زما د پاره هیڅ نه یې. او نه ورته دا ویل پکار دي چې ته خوړو پیدا نه وې نو ښه به وه. کله چې موږ خپلو بچو ته دا خبرې وکړو، نو دا خبره یاد ساتئ چې دا د هغوی د ذهن نه هیڅکله نه وځي. او کله چې تاسو داسې خبرې وکئ، نو بیا دا تاسو واپس هیڅکله نه شئ اغستې.
یو صادقه ښځه کله هم په چالانت نه وایي، نه د خولې نه بدې خبرې وباسي، او نه چا پسې خبرې کوي. یاد ساتئ، موږ صرف هغه وخت خپله ژبه کابو کې ساتلی شو کله چې زموږ جذبات موږ په کابو کې نه ساتي، بلکې جذباتو باندې هم زموږ کابو پکار ده.
زما ملګرو، صداقت ته موږ حیا یعنی اخلاق هم ویلی شو. ډېرې ښځې داسې دي چې هغوی په خپلو اخلاقو، خپله حیا او په خپله رویه باندې کابو بایلي.
زما ملګرو، د دې فلمونو او میډیا په وجه باندې زمون کورونو ته بدی، بد اخلاقی او بے حیائی رالا، نو پکار دی چې موږ په ټی وی باندې داسې قسم پروګرام اونو ګورو او نه د خپلو بچو ته داسې پروګرامونه وښیو چې د هغې په وجه د هغې په روحاني ژوند خراب اثر پروزی. نن سبا موږ ګورو چې په فلمونو او ډرامو کې ډیره بے حیائی شروع شوې ده. ښځې داسې قسمه لباس اچوي چې هغه زموږ د معاشرې دپاره ښه نه وي، نو پکار دی چې موږ داسې قسمه پروګرامونه نه په خپلو ګورو او نه خپلو بچو ته پرېږدو، اسې نه چې دا زموږ په ژوند باندې غلط اثر وکړي.
زما خویندو، چې په موږ کې حیا او تمیز نه وي، نو کلام مقدس موږ ته ښودنه کوي چې د دې ښځې مثال داسې دی لکه خنزیر ته چې په پوزه کې نتکۍ وي. نو راځئ چې خپلو بچو ته د صداقت د ښایسته لباس اغوستلو طریقه وښیو او د هغوی دپاره د حیا او د تمیز یو مثال جوړ شو.
د مسیحیانو په تور مونږ د بادشاهانو د بادشاه لوڼه یو، او مونږ له پکار دی چې په خپل ژوند کې دا صداقت څرګند کړو. نو راځئ چې صداقت او طاقت په خپل ژوند کې راولو، نو دغه شان بیا به مونږ په دې دنیا کې خپل مقصد پوره کړو او د خپل خدای پاک نوم له به جلال ورکو. څوک چې مونږ سره لکه د لوڼو په تور مینه کوي، زما ملګرو، راځئ چې اوس مونږ ټول په شریکه دوا وکړو. تاسو هم په دې دوا کې مونږ سره شریک شئ. ملکی خوری مهربانی وکي او په دوا کې زمونږ رهنمایي وکي.
ډیره خدا هما، اے خدایا، مونږ د خپل روح د پارستانه د صداقت لباس غواړو. خدای پاکا، ته مونږ له داسې زړونه راکا چې په دې کې مونږ ستا مرزي پوره کو. زمونږ مدد وکا چې مونږ په خپلو ژبو باندې کابو ساتو او د خپلو جذباتو په کابو کې رانه شو. اے خدایا پاکا، مونږ د دنیا په بې حیاي او بد اخلاقی کې مپریږده، او زموږ د بچو هم مدد وکړه چې هغوی صداقت وپیژنې او په صداقت سره ژوند تیر کړي. مالک خدایا، زموږ د ژوندونه خپل نوم له جلال ورکا او زموږ د ژوند نه خپل صداقت څرګند کا. دا ټوله دعا ستا په پاک او جلالي نوم کې غواړم. آمین.
آمین. خویندو او رونو، ستاسو د زړونو خواهشات څه دي؟ آیا تاسو واقعي نوې جامې اغوستل غواړئ، یا کېدای شي تاسو یو غټ کور غواړئ، او یا تاسو ځان له یو جدا کور غواړئ؟ آیا ستاسو د زړه خواهش دا دی چې خپل ټول وخت خپلو بچو سره تیر کړئ، یا ستاسو خواهش دا دی چې یو ښه سړي سره واده وکړئ او خپل ژوند ورسره تیر کړئ؟ د کمو خواهشاتو چې ما ذکر وکړو، نه دا ستاسو په ژوند کې کېدای شي. او دا غلطه خبره نه ده چې موږ د نوو جامو نه مزه واخلو یا د یو ښکلي کور دپاره خواهشات ولرو. دا غلطه خبره نه ده چې لږ وخت یوازې تیر کړو. او یقینا چې خپلو بچو سره مینه کول هم غلط نه دي. او دې نه علاوه د ژوند دپاره د یو ښه ملګري خواهش لرل هم غلط نه دي.
خو زما ملګرو، تاسو دا هیڅکله د خپل زړه خواهش مه جوړوئ، ځکه چې په دې کې تاسو ته مایوسي میلاوېدای شي. زما خویندو، خپل ځانونه د صداقت په جامه پټ کړئ. په پوره زړه، پوره ذهن، پوره طاقت او په پوره روح سره د مالی خدای سره مینه وکئ. کلم چې دا برکتونه ستاسو په لار کې راشي، نو تاسو به بیا د ژوند نه مزه اخلئ، او درته به معلومه شي چې دا د خدای پاک د طرف نه یو تحفه ده، څوک چې ستاسو د زړه خواهش جوړ شوی دی.
زما ملګرو، د پروګرام په اخیر کې تاسو ته یو څو خبرې کوم. امید لرم چې دا به ستاسو ډېرې خوښې شي. اے خدایا، ستا په صورت پیدا کړی شوی یو، تا د خپل زړه په شان زړه مونږ لرا کړی دی، او دا زما د پاره د ټولو نه لویه خوشحالي ده. زه ستا په شان زړه غواړم اے خدایا. ما ته معلومه شوه که زه هر څومره لرې لاړه شم، خو ته بیا هم ما وینې. ته په هر سفر کې ما سره یې، ته زما د زړه خیال ساتې چې زه تا سره زیاته مینه وکم. زما په زړه کې ستا په شان د جوړېدو امید صرف ستا نه پیدا کیږي. ته هر وخت زموږ ټولو سره مینه کې، نه زما کمزوری بې وفا زړه زما نه لرې کا، او دا د خپل زړه په شان جوړ کا، او د خپل خدمت دپاره او تکلیفونو زغملو دپاره ما تیاره کا. آمین.
زما ملګرو، نن یو ځل بیا زموږ د پروګرام وخت تر سره شو. زما امید دی چې دا نننی پروګرام به ستاسو ډیر زیات خوښ شوی، او د دې نه به تاسو ته ډیره حوصله ملو شوی، او تاسو موږ ته ډیر زیات ټلیفونونه کوئ، او دې لپاره ستاسو ډیره مننه. دې سره موږ ته ډیره خوشحالي او حوصله ملاویږي. نو نن یو ځل بیا زموږ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی
00 50 02 50 00 00 یعنی 00 14 50 25 41 05 4. او د دین علاوه که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي، او تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو دا غیر لپاره زمونږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
ملګرو، زمونږ غره ټلیفون پته تاسو ځان سره ولیکلا. زمونږ د پروګرام اوریدو د پاره ستاسو ډیره مننه چې تاسو د خپل قیمتي وخت نه وخو باسي، او زمونږ د پروګرام ته کینی، او تاسو را دینه خوله خوله خبرې زده کوي، او خاص تور باندې ها خبرې کوم چې د کلام مقدس ناغسته شوی دی، او تاسو ته په ننني پروګرام کې د ډیرو خاص سوالونو جوابونه ملو شوی. زه امید لرم چې تاسو به خامخا د خپل ځان نه دا تپوس کوي چې تاسو څنګه خزیئ. نو پر راتلونکي هفته کې به هم په دې راز هم په دې وخت تاسو سره دوباره ملاویږو. د پاک دی تاسو ټول له برکت درکې. د الله پامان.
د الله پامان.
زمنګ خوګو او مینوالو اوریدونکو، تاسو دغه خکل شان پروگرام واوریدو، او اوس موږ غواړو چې تاسو ته یو سندره واورو. نو مهرباني وکړئ دغه سندره واوري. زما امید دی چې دا به تاسو ډیره زیاته خوښه شي.
زمان دیر را پاسی دلی دی خدایا په خلاف زما دی را پاسی دلی دی خدایا په خلاف زما
زمان